اینه این خبری.
روک و راست
سپینه خبری.
روک و راست دا سپینه خبری یا روک و راست خبرونه دیرو درنو اوریدون کو ستړی مشی په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسی. پاروان خبرونه کوم زه نو شباشنا او زما همکار عبدالواجد عادل قربانی. قدر من اوریدونکو نن د عدم تشدد د مبارزې د سرلاري خان عبدالغفار خان باچا خان کلی زده. نو د همدې په مناسبت د نن ما خام خبرونه ځانګړې شوې ده چې په نړۍ کې د مدني مبارزو او د عدم تشدد په مبارزو با باسکو چې دغه مبارزو چې اوس پلویان هم لري او د مدني مبارزو یعنی ورځ په ورځ دغه مدني مبارزي زور اخلي ولی په کوم شکل چې باید عملی شي او دغه مبارزو رنګ یو څه بدل کړي دی. ولی دغه رنګ بدل شوی دی؟ نړۍ څه غواړي؟ د دې مبارزینو نه څه پاتې دي نړۍ ته؟ وبخښئ په همدې د خپل قدرمنو ملمنو سره باس کاو د چ ملمنو په خبرونه کې څوک دی؟ عادل صاحب په تاسو درو.
بله میمنای عزیز ما ډاکټر صاحب حیدر عادل در لندن و همچنان احمد الله آرچوال که در رابطه کارهای زیادی را انجام داده و همکار ماست در برنامه با ما خواهد بودن.
بله نو درنو اوریدم کو با سبا د خبرونو لا اوریدو ورسته دوام ورکو. تاسو او درنو ملمنو نه هیله کو چې مون سره اوسئ د سیمه او نړۍ خبرونه اورو.
بله منتظر باشین.
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له دې پرته بله هیڅ لاره نه وه. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو نیوکو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل چې د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي. بایدن ټینګار وکړو چې له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لاره نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. د زیاته کړه چې د هغه څه په خاطر چې کړی دي بخښنه نه غواړي. متحده ایالاتونو د استازو مجلس دریو غړو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه کړې. د استازو د مجلس دوه دیموکراتو غړو جیسن کرو او ټام میلنسکی او د همدې مجلس جمهوري غوښتونکو غړي پیټر مایر د یو لیک په خبرولو سره د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو یو د پام وړ برخه آزاد کړي څو د افغانانو ستونزې چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي یو څه کمې شي. د امریکا د استازو مجلس دې غړو ویلي دا پیسې د بهرنیو مرستو یوه برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وه، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت دا پیسې کنګل کړي. اروپایي ټولنې د افغانستان له خلکو سره د پوهنې، روغتیا او معیشت خوندیتوب په برخه کې د څه باندې 380 میلیونه یورو تازه مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرستې به د یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام، د روغتیا نړیوال پروګرام، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان لخوا په دغه هیواد کې ولګول شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه مالی مرستې به تر ډیره د افغانستان د خلکو د روغتیا، د کوچنیانو د خوارځواکۍ، د څښاک پاکو اوبو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې متمرکزې وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان افغانستان ته د بشری مرستو د لیږلو اعلان کړی. اردوغان چې پرون یې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریلګاډي کې به 100 تنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولیږي. تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 400 میلیارد او 400 میلیونه ډالره بسپنې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاری په سلو کې شپاړه زیاته شوې. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ اټکل کیږي چې په روان 2022 کال کې د افغان ښځو بیروزګاری 2% ته زیاته شي. د کار د نړیوالې ادارې په وینا د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 1500 کاري فرصتونه له لاسه وتلي او اټکل کیږي چې د روان 2022 تر نیمایي پورې به 900 نور کاري فرصتونه له منځه لاړ شي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ښځې له کاره منع شوي او په دې هیواد کې اقتصادي او بشري ناورینونه پراخه شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د دې په باور روسیا خای پر اوکراین برید وکړي. خو د بایډن په خبره روسی ساری ولادیمیر پوتین تر اوسه دغه برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایډن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونه کولې دغه راز څرګنده کړه چې که روسیه دغه برید وکړي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایډن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسیې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله کړکېچ رامنځته شوی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي په برلین کې د جرمني، بریتانیې او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په مسکو کې ولیدل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوه راتلونکو لسیزو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د اسنادو طرحه یې مسکو ته وړاندې کړي. رئیسی ویلي چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریې د ناورین په ګډون په نړیوالو مسایلو کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ هرکلی کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
رکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، بازم به برنامه رک و راست سپین خبری خوش آمدید. موضوع برنامه ما امشب موضوع جنبش های عدم تشدد یا خشونت در جهان است و کاربردش برای اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان می باشد که ما عادل و همچنان نوشابه آشنا هر دو این برنامه میزبانی میکنیم. با مهمان های ما در برنامه دکتر صاحب حیدر عادل، البته کارشناس امور سیاسی مقیم لندن، و همچنان احمد الله آرچیوال که کارشناس عدم تشدد است و همکار ما در صدای امریکا است، میهمان های این برنامه است.
دوانو ملمانو تا خراغلاست ویم آرچیوال سیب ستلیم شیخ براونی تا آرچیوال سیب زماغ اگاو رای ستلیم شیخ.
السلام علیکم تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان عادل صاحب، تاسو هم خرخلاستو.
سلام بر شما و همکاران گرامی تان و میهمان برنامه شما، جمع شنوندگان گرامی برنامه.
ممنون از حضورتان در برنامه.
تشکر از اشتراکتان.
ارچوال صاحب، موضوع د اوریدونکو سره شریکه کړی دا چې نن د عدم تشدد سرلاری باچا خان تلین دی. په همدې مناسبت اوریدونکو او د ټولنیزو رسنیو لیدونکو به ګوري چې ګڼ شمېر د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د عدم تشدد د مبارزې پلویانو دغه ورځ په خاصو ځانګړو په حساب هغه مزامین او لیکنو او نظریات المنزل د چا د بچا خان ډیر نظریات هم پکې راخستې دي. هر نظر چې سړی لوي رښتیا هم څومره ورته نن سبا ضرورت دی. نړۍ یو بل لور ته روانه ده او د عدم تشدد مبارزین یو بل څه غواړي چې پلویان هم شته دي. اما لوی پښتنه دا ده چې عدم تشدد مبارزه به هیڅ څوک رد نکړي، ولدا چې څومره عملی کیږي ډیر غټ سوال دی کې داده. البته په نړۍ کې د نور مبارزین هم شته چې د ګاندی یادونه کیږي، د مارتن لوتر کینګ چې 13 اونۍ و اول منزل شو چې هغه یو مدني مبارز او امدارنګ د چګوارا یا نور نلسن منډیلا د نړۍ دغه یاد چیری دی چې د ادم تشدد په برخه کې دوی مبارزه کوله. خو را به شو په پایل کې به د بچا خان د مبارزې په اړه تاسو نه وپوښتئ چې په دې برخه کې مطالعه کړې ده، کتاب هم لیکلې ده، د بچا خان په ژوندم څېړنې کړې دي. او ارچوال سه د بچا خان مبارزه څه ډول یو مبارزه وکړه پوښتنه هم دې نه پایل کو.
ډیر زیات مننه. د بچا خان مبارزه چې و ډیر وړاندې لاغنه چې خلک فکر کوي چې پیل شوی و، د مبارزه پیل شوی ده. ډیر خلک فکر کوي چې د بچا خان مبارزه په 1921 کې پیل شوی. حقیقت دا ده چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزه یا ولسی مبارزه 1910 کې پیل شوی. واغه وخت چې د 10 کلنو دا وخت چې د پلومړی سل د حاجی صاحب تورنګزو او نور خلکو استعمالګرتیا یو خونځه جوړ ک. د مبارزه د یو خونځه د جوړول نه پیل شو، روسته د مبارزه چې و د حقیقت کې ټولنیز مبارزه و. د ټولنیز مبارزې نس موږ مخه ده چې د پښتنو ټولنیز حالت چې د پښتنو په منځ کې هغه قبایلی سیستم ډیر رواج و، د جګړې او لانجې و، ناخوالې او بد رواجونه و. د په مخه وړاندې مبارزه وکړه. بل برخه د مبارزې دا و چې پښتنو کې د پښتنو د لپاره مکتبونه جوړ کړي، دیو مکتبونه جوړ کړي. او د مبارزې بل برخه دا و چې د پښتو ادب او ژورنالیزم ته خدمت وکړي، دیو یو مجله اخبار یا مجله راوستنو لسواتی شتم کې. د دین علاوه د پښتنو کلی په کلی جرګې جوړ کړي. کوس طرف ته پښتونخوا کې هغه وخت 1520 کلی او دغه 1520 کلو کې پر کلی کې دیو جرګه جوړ کړه. او دغه د یو غټي جرګې د چتر لاندې راوسته د پښتنو ته یو قسم پیژنګلوي وکړه. په ابتدا کې د مبارزه چې و د غیر سیاسي مبارزه و، د ریفورم او ټولنیز خروشته به په 1930 او 90 کې د خدای خدمتګر جوړ ک. کله چې په دیو باندې فشارونه ډیر شو د انګریزانو دخوا، د دیو مبارزه د ادم د ټولنیز مبارزې نه سیاسي مبارزه ده. یو وضاحت فقط کول غواړم، هغه دا چې څنګه خلک فکر کوي چې ولسی مبارزه یا ادم تشدد یوازې ته وایي چې هغه چې سیاسي ډګر کې کومه مبارزه کیږي. د وسنۍ کم څېړنې چې شوې دي ولسی مبارزه ټول هغه مبارزو ته ویل کیږي چې دغه موخه د تاوتری خوالی نه پرته د خلکو توانمن کول دي، یا انګلیسي کې چوتا امپاورمنت وي. که دغه تعریف په منګه اطلاق تطبیق کونه د بچا خان مبارزه 1910 نشیرو
ډیر معنی نه دا چې ولې دغه وخت که د مخالفتونو سره مخ شو د پښتنه بم تاسو نه ورسته وخت خو اوس د عادل صاحب نه پښتنه لرو.
بله جناب عادل صاحب، شما لطفا بفرمایئ که د جهان چه انواعی مختلف جنبش های عدم تشدد یا خشونت وجود داره؟ البته که مثالایش در نیم قاره هند از گاندی، در افریقای جنوبی از البته نلسن ماندیلا، و همچنان در ایالات متحده از مارتین لوتر کینگ یادواری میشه، و همچنان در افغانستان هم از زمان سابق جنبش های آزادی خواهی و همچنان جنبش های اجتماعی وجود داشت. شما بفرمایید که انواع و اقسام این جنبش ها تا کدام اندازه در جهان موجود است و تا کدام اندازه نقش اساسی در اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان داشته است؟
بله، ببینین شما از این جنبش ها یادآوری کردین، چند تای از اینا را همچنان در امین افغانستان ما شاهد از این هستیم که در زمان امیر حبیب‌الله خان جنبش ها اوج گرفت، آزادی خواه ها سر برآوردن، جنبش مشروطیت اول به وجود آمد، به تعقیب از اینکه او سرکوب شد جنبش مشروطیت دوم به وجود آمد و بعد از او جنبش مشروطیت سوم ادامه پیدا کرد. با وجود ازی که با بسیار مشکلات دچار شدن، سرکوب شدن، تعدادشان به زندان ها رفتن، تعدادشان نابود شدن، به می شکل این آزادی خواهی ها و این جنبش ها نه تنها در بین افغانستان سر بلند کرد، بلکه در سراسر دنیا ما شاهد ازی هستیم که مستعمره های بزرگ از کشورهای مستعمره در وقت و زمانش مثل امپراتوری انگلیس، مثل امپراتوری های دیگه که در جهان حاکم بودن و اینها مستعمره های را در قاره های مختلف جهان به وجود آورده بودن، در این مستعمره ها این جنبش ها به شدت سر بلند میکند، به اصطلاح شعار آزادی خواهی را پیشکش میکنند و تلاششان همین میشه که باید هر چیز بودتر کشور از حالت به سرنوشتی و مستعمره بیرون بکشند. اینها از مبارزات اجتماعی شروع تا مبارزات سیاسی را آغاز میکنند در ارتباط به روشنگری و آگاهی دهی مردم خود تلاش میکنند، ولو از طریق ایجاد مکاتب بوده، ولو از طریق رسانه ها بوده، ولو از طریق رادیو بوده، یعنی دست از فعالیت بر نمی دارند و ما مثال های زنده زیر در سراسر دنیا از قرن گذشته الا امروز شاهد هستیم. زمان بود که انگلستان ادعا داشت که آفتاب در قلمرو ما غروب نمی کنه، یعنی در سراسر دنیا بیشتر از نیم دنیا را اینا در مستعمره خود داشتن، اما امی جنبش ها، امی جنبش های آزادی خواهی، امی جنبش های مردمی باعث ازی شد که این کشورها از استعمار و مستعمره ها به اصطلاح فارغ شوند و آزادی های خود بگیرن. از جانب دیگر نوع دیگه استعمار، مسئله استعمار سرخپوستا بود، مسئله استعمار سیاه‌پوست ها در دنیا بود، به خصوص از قاره آفریقا که بسیار ظالمانه انسان ها از اونجا یا خریده می شدن یا اختطاف می شدن یا به زور سر نیزه و فشار آورده می شدن در کشورهای آمریکایی، در کشورهای اروپایی و در اینجا باعث برده و غلام از اینا استفاده می شد که حق هیچ نوع زندگی انسانی و مدنی را نداشتن. اینا هم قسمی که شما یادآور شدین مارتین لوتر کینگ و امثال از اینا آغاز کردن به این نوع مبارزات آزادی خواهی و مدنی و بالاخره موفقیت های چشمگیری را به وجود آوردن، به دست آوردن که تا باعث تعدیل قانون اساسی در این کشورها شد و جهان استعمار بالاخره مجبور شد که آزادی های مدنی کشورها را برسمت بشناسند، استقلالیت اینا را برسمت بشناسند، به شمول افغانستان که ما شاهد هستیم که به اثر تلاش های بسیار بی‌شایبه آزادی خواهای وقت در رأس امان الله خان تانستن که استقلال از انگلیس ها بگیرن و کشور خود مستقل بسازن و مجبور شد که انگلیسی ها هم بالاخره بعد از تلاش ها و جنگ های بسیار شدید که به نام جنگ اول، دوم و سوم مسمى هست،
بله،
و در جنگ سوم بالاخره بپذیرند آزادی افغانستان.
بله. خیر مننه عادل صاحب. ارچوال صاحب تاسو مخ ته د باچا خان د مبارزه، د ټولنیز مبارزه سیاسي کېدو ته اشاره وکړه، البته دا هغه وخت او د تاریخ د استناد لمخه چې په 1918 کال کې د اکتوبر انقلاب په روسیه کې راغلی و انګلیزانو او افغانانو دریم جنگ په حساب کړه و شو په هغه وخت کې، او په 1919 کال کې د امان الله خان په مشرۍ افغانستان سیاسی استقلال را واخست. به بل خواته په هندستان کې هم د ازادۍ تحریک مخ په زیاتې دور شو چې همدغه عوامل د پښتنو په ټولنیزو او سیاسي ژوند اغیز وکړ، د سره دغه مبارزه هم رنگ واخست. د هغه وخت مبارزه چې تاسو وایئ چې سیاسي شوه، څومره دغه حالاتونه متاثره شوي وه او مخالفتونه ولې د باچا خان د تګلارې سره په هغه وخت کې وشو؟
د سیدا چې دا یو بحث دی د عدم تشدد. زه ډیر زمر ډیر تمرکز په عدم تشدد باندې دی، نو د عدم تشدد مبارزه او ټوله کې ټولنیز تحریکونه چې دي، دا د یو ځکه چې یو ټولنیز تحریکی دا د بل نه الهام اخلي. د کې شک نشته چې د باچا خان ولسی مبارزه یا د امان الله خان د مبارزې نه یا د بل ځای د مبارزو نه، د
یعنی په ټوله کې هغه او هغه وخت کې خود هغه څو یم چې دا سرحدونه دومره تړل شي نو یعنی څومره همدغه د ټولنیز مبارزې سیاسي کېدل څومره دغه حالات نه متاثر شي اول مخالفتونه کېدل د باچا خان مبارزې
راځم دې ته، یعنی دې کې شک نشته چې باچا خان کابل تراته تل راتله او د امان الله خان سره د دې واړی کې وینو د دې کې شک نشته کې د شې دین الهام غیسته وي. خو په خپل باچا خان وای چې د پښتونوالۍ نه او د اسلامي تعلیماتو نه د الهام غیسته دی، او د فکر د ویل چې عدم تشدد په اسلام کې یا پښتونوالۍ کې یو نوې شی نه دی، هغه ویل چې زمونږ کلتور زمونږ مذهب کې دا یو اساس لري او دا ضرورت وته نشته چې د بل ځای نه الهام واخلي. نو دې کې شک نشته چې اما کابل ته دا څه راته، کابل ته چې کله د هندوستان خلکو هجرت وکړ په هغه کې هم دا راغی، د په مختلفو اپشنو او په مختلفو انتخابونو باندې فکر کاوه، د یو وخت کې دا فکر کاوه چې امان الله خان ته وایي چې په هند باندې حمله وکړي. خو بیا وروسته دا دې نتیجې ته ورسېد چې د پښتانه یا افغانستان د دې ورټ چینل لري چې د انګریزان سره جنگ وکړي، نو هغه ویل چې راشه د عدم تشدد مبارزې ته مخ وګرځوه. نو له دې امله موږ وایو چې د باچا خان مبارزه چې د هر چا نه الهام اخیسته، دا یو ستراتیژیکه مبارزه و، دا په یو تعقل باندې ولاړه مبارزه و، د ټولې لارې سنجولې وي مناسبه لار وته د ښکار شو. دې باندې سره ډېر خبرې کولای شي چې وایي چې ولې دا ستراتیژیکه و، ولې تعقل و، خو ما یې هغه خلاصه ویله، ولې څه مخالفتونه موجود و د باچا خان د مبارزې سره. د ډېر څو مخالفتونه موجود و. یو مخالفت دا و چې په تاسو د هند تاریخ وګورئ، په هغه وخت کې د هندوستان د برتانوي هند د برتانی حکومت دا ټول خیبر پښتونخوا چې صوبه سرحد او تاغه وخت کې د دې نه یو پوزي چاونی جوړ کړی و، ټول پوزون د پوزي ولوی برخه دلته و. او کتا سو پند دغه وګوري د هندستان نور طرفونه وګوري چې هغه وخت کې هندستانو الته تجارتی او تعلیمی او د سرګرمۍ ډیر ویل. لکه یو مثال به زه تاسو ته ویم، په ټول پښتونخوا کې په هغه وخت کې د انګریز حکومت یو سلو څلور دیش مکتبونه جوړ کړی و، د هند په یو بل ایالت چې هغه ته د بمبای چې بمبای خار پکې دی په هغه ایالت کې مهارش راو ته وي 0900 خونځیو، خو په صوبه سرحد کې 104 ډیر خونځیو. نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې انګریزانو د قصد نه غوښتل چې دغه سیمه خلک چې دي د سیاسي حقونه ترلاسه کړي. نو یو خو دغه مخالفت و چې هغه وخت کوم واکمن چې و انګریزانو هغه د قصد غوښتل چې دا خلک وزپی او مغه بفر زون هغه کم ته دغه چې د حیثیت د دې سیمه پاتې شي. یو داخل کې ځینې مخالفتونه او متاسفانه زمنګ استاسي خلک چې دی وسه ماده می تشدد یا ولسی مبارزه باندې کویږي، او هغه وخت کې ځنی کوش طرف ته خانان او ځټول نه یادوم، خو یو شمیر مولایانو ته انګریزان روپی ورکړي، پیرانو ته غو د باچا خان خلاف مبارزه کوله، او د باچا خان مبارزه د سوچ د خلک چې ارڅ وي خود مبارزه چې جوړه کړي و، د دیوبند علماء او د مولانا عبد الله سیندی او د خلکو په مرسته مبارزه جوړه کړي و. زمنګ په خلکو کې په هاوی کم تاسو دې ته وګورئ، په هغه وخت کې په خیبر پښتونخوا کې 98% خلک به سواد او 2% خلک لوستي خلک وو. نو دا په اسانۍ باندې د نشو کولای چې هغه خپل پیغام دی یا فلسفه دی ته ورسی، خو برعکس مولایان او پیران په هغه ټولنه کې ډیر زیات قوي وو، هغه د مخالفت کاوه، او همدا مخالفت د دې لامل شو چې دغه شی د باچا خان مبارزه ناکامه شي. یو اخیری خبره داده چې کله په 1900 وخت کې چې په هند او پاکستان جدا شو، نو په دغه وخت کې چې باچا خان د سرحد کې ریفرندم وشو، دی بایکاټ وکړ، هلته بیا یو بل نړیوال دوه حالت رامنځته شو، یو هند کې کورنۍ حالت او یو نړیوال حالت. نړیوال حالت دا و چې دویمه نړیواله جګړه تقریبا ختمېدو والا و، او په دغه وخت کې هند په دغه وخت کې بریتانیا او روس چې په دغه سیمه کې قوت وو، او هندوستان او پاکستان هم چې جوړ شوی وو، د ټول په تقریبا په یو ائتلاف کې او په یو اتحاد کې، او دوی د باچا خان د دغه کمدایې چې و دغه خلاف او دغه نړیوال اړخو کورنۍ اړخې دا و چې پاکستان بچا خان ته د یو غدار په سترګه باندې قتل او ځکه د خود پښتنو حق وخت او د پاکستان د جوړیدو خلاف او د اصلا د هند ویش خلاف نو همدا وجه و چې دا بچا خان چې وو د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د دولت یو مخالف یا دشمن حیثیت غورک او دیو په خلاف باندې دومره پراخه تبلیغات وکړل چې د بابړې په خبرتاس ته معلومه ای البته یو ورځ باندې دیو د شپږ سو نه وخت لسنی خلک وي دول سو پورې خلک یې مړ کړل او کم خلک چې مړ کړل مظاهره کړي و پور امنه
مانه نه ارچو اوسه
تشکر جناب عادل صاحب بعد از البته بعد از آوردن استقلال افغانستان تا زمان معاصر طوری که دیده میشه در افغانستان متاسفانه روش هایی که به کار رفت برای تبدیل نظام ها برای تبدیل رژیم ها در افغانستان همیش البته از اصل عدم تشدد و عدم خشونت مایه نگرفته بلکه از طریق خشونت پیش آمدن که میتوان گفت که کودتای ثور پیش از او و بعد از او و تا به امروز در افغانستان این جنبش هایی که بتانن اصلاحات و دیگرگونی های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را در افغانستان به وجود بیاره شکل منظم نگرفته، دلیلش شما میتونین بگین که چرا در افغانستان این جنبه ضعیف بوده و تا به امروز هم طوری که دیده میشه خشونت و تشدد هنوز بر بسیاری موضوعات حاکم است؟
بله، ببینین اگر ما امی حرکت ها را یا امی عدم تشدد که شعارش نخبه های کشور بلند کردن و در این راستا تلاش ها و مبارزات بشایبه را انجام دادن، اگر آغاز بکنیم از زمان به وجود آمدن کشور به نام افغانستان که در زمان امیر دوست محمد خان برای اولین بار این نام گذاشته شد برای کشور ما و به تعقیب از او سرحدات که فعلا ما شما گویا به نام افغانستان میشناسیم با همی حدود اربعه و سرحد، این در زمان امیر عبدالرحمن خان رقم خورد و به تعقیب از او با حوادث مختلف در زمان عبدالرحمن خان و به تعقیب از او در حبیب الله خان و بالاخره اگر بیاییم در رژیم امان الله خان، متاسفانه تمام این تغییرات را که ما در تاریخ شاهدش بودیم با دست درازی های کشورهای بیرونی اتفاق افتیده که در اینجا نقش اساسی و کلید اینا داشتن در سرنوشت مردم افغانستان و حتی در سرنوشت سرحدات ما و شما. به این دلیل است که ما نتانستیم یک استقلالیت واقعی را داشته باشیم و کسب بکنیم و که با محور ازی ما بتانیم آینده کشور و مردم خود را رقم بزنیم. به تعقیب از او اگر بیاییم در ارتباط به تغییری که در زمان نادرخان آمد به نام آزادی خواهی و گرفتن دوباره استقلالیت و آوردن دوباره امان الله خان، اما برعکس این مسئله تغییر کرد و او هم دیرپا نبود در نظام خود و کشته شد. به تعقیب از او دوره ظاهرشاه که تقریبا میتونیم بگویم یک نوع حالت تعادل به وجود آمده بود و کشت و کشتار نبود، یعنی تانست در پکت عدم انسلاک داخل شود و یک حالت بی‌طرفی را اتخاذ بکنه و آساسا، اما از جانب دیگه میدیدیم که تناقضات در داخل وجود داره به این معنا که اگر پادشاه به نام پادشاه و زعیم حکم فرما هست، اما در درون جامعه وقتی که حرف از پارلمان میرفت، وقتی که حرف از صدارت میرفت، این تناقضات را ما همیشه شاهدش بودیم که این صدارت ها دوام دائمی نداشت، همیشه رفت آمدهایی بود، یک صدر اعظم میرفت صدر اعظم دیگه میامد. اینها همه ناشی از یک حالت مطلقه بود که پادشاه هم خود همه کاری کشور و ملت احساس میکرد و امی باعث ازی شد که امو دهه بسیار کوتاهی که به نام دهه دموکراسی و هم او دموکراسی نیمبند اعلان شده بود، اما هم نتونست کار رسمیش ببره و جامعه را از این بحران نجات بده. تناقضات درون فامیلی را مشاهده کردیم، متوجه بودیم که پسر عموی ظاهر شاه دست به کودتا زد و این کودتا را به وجود آورد و او هم در ابتدا تلاش کرد که خود به دامن شوروی وقت پرده و از اونا کمک بگیره که ای به اصطلاح با مذاق انگلیسی ها و کشورهای دیگه که در مخالفت با شوروی قرار داشتن قرار نگرفت و بالاخره اون ما شاهد هستیم که به نابودی از او انجامی به می شکل.
عادل صاحب پر دیر بخنه بحث بیا دوام ورکو ده خبرونو ده اوریدو وقت را رسیده لیده ده دوارو قدرمونو ملمنو او اوریدون کنه هیلکو منگ سره اوسی ده سیمی او نره خبرون اورو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن جمهور امریکا عصر چهارشنبه 19 ماه جنوری از تصمیمش مبنی بر خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان ابراز تاسف نکرد و گفت که این کشور نمیتواند توسط یک حکومت اداره شود.
اگر فکر میکنید که کسی میتواند افغانستان را زیر یک حکومت متحد کند، دستان خود را بالا کنید. این کشور با یک دلیل محکم قبرستان امپراتوری ها بوده است. این کشور مستعد به وحدت نیست.
آقای بایدن که در آستانه گذشت نخستین سال ریاست جمهوریش در قصر سفید صحبت میکرد، باری دیگر از خروج کامل قوای بین المللی به رهبری ایالات متحده دفاع کرد و گفت که امریکا هفته $1 میلیارد در افغانستان مصرف میکرد و این هزینه از 20 سال بدین سو ادامه داشت.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily.
پس از 20 سال هیچ راهی برای خروج سهل و ساده از افغانستان وجود ندارد. ممکن نیست. من به خاطر آنچه انجام دادم معذرت خواهی نمی کنم. به خاطر زنان و مردانی که در جریان روند تخلیه در انفجار در بیرون میدان هوایی جان دادن نگران هستم. اگر قوای ایالات متحده را به طور کامل از افغانستان بیرون نمی کردیم، حال ناچار بودیم بین 20 تا 50 هزار نیروی بیشتری اعزام کنیم.
آقای بایدن با اشاره به اوضاع کنونی افغانستان گفت که از آنچه در نتیجه بی‌کفایتی طالبان رخ می‌دهد احساس بدی دارد، اما در عین حال افزود که در مورد طیف وسیع از رویدادهایی که در سرتاسر جهان رخ می‌دهد نیز احساس بد دارد و تاکید ورزید که ما نمی‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم. جزئیات بیشتر این سخنرانی را در صفحه وبسایت دری صدا آمریکا خوانده می‌توانید. سه عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده و یک سناتور آمریکایی از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند تا دارایی‌های افغانستان را آزاد کند تا به مشکلات اقتصادی و فاجعه بشری آن کشور رسیدگی شود. جیسن کرو و تام مالینوفسکی دموکرات و پیتر مایجر عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده با نشر نامه‌ای از رئیس جمهور بایدن خواستند بخش قابل ملاحظه پول‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند تا به گفته آنان رنج و الم افغان‌ها که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند کاهش یابد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این اعضای مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که این پول‌ها در واقع بخشی از کمک‌های خارجی بود که برای مردم افغانستان اختصاص یافته بود، اما حکومت جو بایدن پس از مسلط شدن طالبان در 15 اگست سال 2021 میلیاردها دلار دارایی مردم افغانستان را منجمد کرد. در این نامه آمده است که آمریکایی‌ها باید به وعده خود پایبند باقی بمانند و آنچه لازم است انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌های حاصل شده در 20 سال گذشته از بین نمی‌رود. برنی سندرز، سناتور برجسته دموکرات در یک پیام توییتر نگاشته است که افغانستان با یک فاجعه انسانی مواجه است. او از حکومت به رهبری بایدن خواسته است که فوراً میلیاردها دلار بودجه مسدود شده افغانستان را برای کمک به جلوگیری از این بحران و جلوگیری از مرگ میلیون ها نفر آزاد کند.
جو بایدن جمهور ایالات متحده هشدار داده است که اگر روسیه بر اوکراین حمله نظامی کند، مسکو هزینه سنگین از جمله تلفات انسانی و آسیب های شدید اقتصادی را متحمل خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای بایدن عصر چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت اگر آنها واقعا آنچه را که می توانند با قوایی که در مرز اوکراین مستقر کردند انجام دهند، انجام چنین کار برای روسیه یک فاجعه خواهد بود. رئیس جمهور بایدن گفت روسیه ممکن به مرور زمان قادر شود بر اردوی ضعیفتر اوکراین فائق آید، اما هشدار داد که هزینه رفتن قوای روسی به اوکراین از رهگذر تلفات جانی برای روسیه به نهایت سنگین تمام خواهد شد. بان هم رئیس جمهور بایدن گفت معتقد است که رئیس جمهور روسیه خواستار جنگ تمام عیار با اوکراین نیست. روسیه بارها برنامه حمله بر اوکراین را رد کرده و گفته است که می تواند نیروهایش را در هر جایی که خواسته باشد در داخل روسیه مستقر سازد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه 20 ماه جنوری در برلین با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان ملاقات کرد تا در مورد تشدید تنش‌ها روی اوکراین و سایر مسائل امنیتی بحث کنند. حضور تخمیناً 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین نگرانی غرب را دامن زده است که ممکن مسکو مصمم به حمله بر کشور همسایه خود است. وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در اوکراین گفت که ایالات متحده در پیوند به مسئله اوکراین بر روسیه دو گزینه واضح پیشنهاد کرده است: گفتگو و دیپلماسی و یا تقابل و پیامدهای آن. روسیه کشورهای غرب را به طراحی اقدامات تحریک‌آمیز در اوکراین متهم کرده است. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه ادعا کرد که ادعای اوکراین و غرب در خصوص یک حمله قریب الوقوع روسیه بر اوکراین با گفته ای وی پوشش سطح گسترده اقدامات تحریک‌آمیز خود آنان من جمله تحریکات نظامیشان بوده است. خانم زاخاروفا خاطر نشان کرد که طیاره‌های انتقالاتی نظامی بریتانیا در این روزهای اخیر سلاح را به اوکراین انتقال داده است. کیف ادعاهای پلان حمله بر مناطق تصرف شده توسط جدای طلبان اوکراین را که حمایت روسیه را با خود دارند رد کرده است. پان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبري یا رکو راست د خبرونه اوریدونکو است. مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه او خبرونه اوري. بس بیا هم د درنو ملمنو سره دوام ورکو. ارچوال سپ پښتنه تاسو ته راځي ده بیا بله مخکمه یو پښتنه په دې اړه ذکر کړل، البته د بچا خند تګلار سره د مخالفتونو په اړه تاسو توضیحات ورکړل. دغه د هند موضوع یاد کړل چې وروسته به د هند کانګرس ګوند په نوم د ګاندی سره د باچا خان یو ځای کېدلو دا ډیر خلک په دې عقیده دي چې باچا خان د ګاندی نه متاثر او دغه تګلارې د هغه د تګلارې پیرو، یعنی تاسو دې برخه کې څه وایي؟
ډیر زیاته مننه. دې ته به زه د دوړ خنه جواب ورکم، یو تاریخي جواب دی او بل چې دی هغه د عدم تشدد د تیوري نه د نظر دی. اول به هغه تاریخ دراشم. تاریخ دا دی چې باچا خان په 1911 کې اول سل ولسی مبارزه شروع کړله او یو خونځه جوړ کړ. په 1911 کې ګاندی په جنوبی افریقا کې وو او باچا خان او ګاندی د سره لیدلی نو دی. یو بل څه ګاندی د هند په تاریخ کې ماتره سره نو ګاندی 1914 کې راغی هندستان ته، نو باچا خان د سبه د 1923 د کلونو کې ولیدل. یو شکم یو جلسه ولیدل خو مخه غندسیه ته ناس یو سفر 1908 د کلونو کې وشو. بل تاریخی خبره دا ده چې باچا خان چې کله خدای خدمتگار تحریک جوړ کړ، دا یو ټولنیز تحریک وو. انګریزانو دای باندې کړ، د نږدې ملګری باندې کړل او د پښتنو په سیمو باندې انګریزانو یو ناتار جوړ کړ. کله چې دوی ډیر مجبور شول نو باچا خان ته د دې خدای خدمتگار د خپل د ډلې خلک ورلو ته ویل چې په منګه ډیره سخته ده او منګه د انګریزان کې د شي بيخي خدمت د منځوي. دوی مشوره وکړه. مشوره دا هغه وخت کې درې ډلې وي، یو ته کانګرس وي او بلته د مسلمانانو مولانو یو بل ډله او درې ماډله چې وا هغه د مسلم لیگ او مسلم لیگ د مسلمانانو اکثریت چې جنای مشرو او کانګرس د ګاندی او د غنور خلکو د مسلم کانفرنس په نامه یو ډله و چې په دې کې دیوبند مولانو.
بله، یعنی د تاریخي شواهد د مخه باچا خندغه ټولنیزه مبارزه چې ادم تشدد مبارزه و دای مخ کې نشرو کړی د ګاندی نه متاثر نه و.
و دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې هغه په تاریخي لحاظ باندې دوی نه غوښتل چې د هندوانو سره یو ځای شي. د مسلمانانو ته ورل مسلمانانو ته ویل چې ستاسو مشکل د انګریزانو سره دی، موږ تاسو کومک نشو کولی. دا تاریخي اړه خو د تیوري په لحاظ د عدم تشدد تیوري دا ده چې د یوې ټولنې عدم تشدد مبارزه بل ځای کې هغه کافي کېدای نه شي. مثلا د پښتنو ټولنه هغه وخت کې د هند ټولنې نه چې ګاندي هلته اوسېده یا هلته ژوند مشرکه ولا دا امکان نه لري چې دا د کافي کړی. نو دغه نور ډېر دلایل شته دي، خو زه په دې عقیده ما چې او دا تیوریم دغه شند چې باچا خان د ګاندی نه عدم تشدد مبارزه کافي کړی نه ده، او د مبارزه د ګاندی نه مخکې پیل کړی.
مننه ارچوال صاحب. پښتنه په دې برخه کې ډېری دی وسنی حالت ته چې سړی ګوري چې دغه مبارزه تر نن ورځې پورې په حساب هغه میراث پاتې ده، د عدم تشدد پیروان ډېر دي. همدغه د باچا خان تګلار تعقیبي مبارزین ډیر دي. اما د پښتنو حالت ته چې سړی ګوري، د دنیا حالت ته چې سړی ګوري، چې دغه د مشهورو مبارزینو نمونه مخکې واخیستل، عادل صاحب مرته اشاره وکړه، که جنوبی افریقا کې او که د هند نیمه قاره کې او یا د نړۍ په بلې برخه کې، هغه څه چې باید تطبیق شي وي او دغه مبارزې رنگ راوړی وي هغه څه نه دي. په دې برخه کې به تاسو نه وروسته بیا هم پښتنه ولرو. عادل صاحب ته بلنه ورکړو د پښتنه.
بله جناب عادل صاحب، در شرایط فعلی افغانستان کې فعلا طالبان حاکم است و یک سلسله البته از جانب خانم ها در افغانستان و زنان یک سلسله مطالبات جریان داره بر سطح کابل و بعضی ولایت افغانستان. به نظر شما بهترین شیوه که برای رسیدن به اهداف و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در افغانستان در شرایط فعلی خواهد بود چی خواهد بود و این بهترین چانس برای موفق شدن امی کسایی که دیتر البته جنبش ها شرکت میکنن چی خواهد بود؟
بله ببینین، ما در ارتباط به جنبش ها یا عدم تشدد عرض زدیم، این پروسه هیچ وقت متوقف در مابین افغانستان و یا در سطح جهان نبوده. امی لحظه هم امی مبارزاتی که عملا به نام آزادی و عدالت و کار و اینها جریان داره، امی خودش امی نوع مبارزات است که ما در ارتباط زمین صحبت کردیم. اولین گام هایی که باید طالبا بگذارن اونی است که حداقل زمینه را که مردم افغانستان به خصوص نیم بدنی مردم که قشر زن است امیر حاصل بکنن، باید در قدم اول امی اجازه بر زنها قائل شوند، زنها را اجازه بدن که درس بخوانند، تحصیل بکنند، و اونهایی که در دوائر دفاتر مشغول کار و وظیفه بودند که در حقیقت نانآورهای خانه خود بودن و هستن، اینا را اجازه بدن که به کار اشتغال داشته باشن و معاش از اینا به موقع داده شود و جلوی فعالیت و زندگی نرمال از اینا گرفته نشه. این در قدمه های ابتدایی است. اما در کل اولین کاری که اگر اینا میخواین که رژیم پابرجا داشته باشن و همچنان ادعایی که دارن که ما خدمتگزار مردم هستیم و ما افغان هستیم و ما در این کشور میخواهیم خدمت بکنیم، قانون اساسی را باید تغییر بدن، موادش را باید تغییر بدن و اساسی ترین رکن آزادی و دموکراسی را که عبارت از انتخابات است، او را باید روی کار بیارن و برای مردم اجازه بدن، اقرای بدن تا سرنوشتشان خودشان تعیین بکنن. اگر این بخشا مد نظر گرفته نشه و اونا یکسره بگوین که ما در امارت بجز از مسئله شریعت چیز دیگه را قبول نداریم، واضح هست که مانند رژیم های قبلی همه در چی میگن به اصطلاح در حالت نیستی و نابودی قرار میگیرن و اینا هم در کاتگوری هستن و زودی از هم پاشیده میشه این نظام.
بله ډیر مننه عادل صاحب. ارچوال صاحب مهرباني وکي، دغه اوسنۍ حالات ته په کاتو د پښتنو حالات ته په کاتو په ټوله کې لکه مخکې چې په پښتنه ماتره کړل، نو اکثرا چې د وضعیت ته ګوري د باچا خان مبارزه ناکامه غني، یعنی څه چې توقع کېدل او څه چې هدف د باچا خان هغه ته نه دی رسیدلی، د مبارزه ناکامه غني. تاسو وایئ؟
زه په دې عقیده ما او د عدم تشدد تیوریم دا و چې تحریکونه چې دي د مړکیږي نه د منځنۍ شي بلکې تحریک د یو پړاو نه بل پړاو ته ځي. که تاسو وګورئ کوم طرف ته اوس هلته د پښتنو د عدم تشدد یو مبارزه روانه ده چې پی ټی ایم وته وي او هلته مثلا ځینې سیاسي ګوندونه داسې دي چې دا د بچا خان د نظریې او د فکر تسلسل دی. هلته ځینې داسې مکتبونه دي چې د دې سره سره چې پاکستان خپل مکتبونه لري خو همدغه د بچا خان پیروان هغه هلته مکتبونه جوړ کړي او هماغه فکر باندې دوی ته درس ورکول کېږي د دې د کلتوري او نورو مسایلو کې او ته درس ورکول کېږي او په اصطلاح د دوی نه هغه یو قسم مشرتابه رول ته د تیاری هغه مکتبونه وسم روان دي. زه په دې عقیده ما چې پښتانه یا په دې سیمه کې هغه مسائل چې سل کاله پخوا په خصوصا پښتانه هغه مسائل وسم لري پخوا کله چې بچا خان مبارزه شروع کوله په هغه وخت کې د صوبه سرحد د خیبر پښتونخوا تقریبا ونه وخت لس ملیونه پورې نفوس و خو مکتبونه په دې کې 144 مکتبونه اوسم اکثریت پښتانه د مکتبونو نه محروم دي. ښوونه او روزنه کې نشته زمونږ ستاسو په خلکو کې اوسم په وړو وړو
ارچوال صاحب په حساب هغه خبره پیړۍ ته رسیږي لسیزې تیرې شوې فکر نه کوئ چې دغه مبارزې غوښتنې باید بدل شوې د وخت او زمان سره؟ وسم هغه وخت بچا خان پښتون پښتنو ته زکړه سواد او د ژوند خواله غوښته ډیر ابتدایي حقوق د یو انسان چې باید ولري، اما په یوشتمې پیړۍ کې په شلمې پیړۍ کې ممدا او ما په یوشتمې پیړۍ کې بیا ایت هماغه غوښتنی د همدغه دلایل په بنا فکر کیږي چې د بچا خان مبارزه ناکامه و. تاسو دې برخه کې څه وایئ چې دغه غوښتنه باید بدل شي وي کنه ول دې سه غوښتنه بیا هم نه دی بدل شي؟ یعنی مبارزه رنگ باید د پیړۍ په تیریدو باید بدل شي.
وست تاسو خبره بيخي صحیح ده. تر ډیره پورې خو غوښتنه باید بدل شي وي ځکه حالت بدل شي وي، خو هغه اساسي شی نه چې کوم یو انساني بشري اساسي ضرورت دی هغه د پښتنو په ډیرو سیمو کې وس نشته. زمونږ اساسي د خلکو فکر وسم یو متشدد فکر دی، نو زه فکر کوم د دغه قسمه مبارزې ته وسم ما هم د ضرورت دی څومره چې ته پخواو پاتې شو. اساسو خبره چې دا باید تغییر شوی وو د بچا خان خدای خدمتګر په هغه وخت کې یو تحریک وو، وس دی د عوامي نشنل ګوند په نامه یو ګوند لري، دا یو سیاسي ګوند دی، د یو دولت په چوکاټ کې یا د حکومت په چوکاټ کې لګیا دی مبارزه کی دیو تر یو څه هدف پورې هغه کورنۍ خپلواکي تر لاسه کړي دا دغه نه علاوه که تاسو وګورئ د صوبه سرحد چې یو بي هیڅ معنی نه لري دا نوم دا غو نوم بدل کړي دی وس پښتونخوا په نوم د دیو د صوبي نوم بیا د پاکستان کې کېده شي یو سمبولیک ارزښت ولري، خو د سمبولیک ارزښت نه دا یو لوی ارزښت دی. زه فکر کوم چې د بچا خان مبارزې ډېر لاس تراوړنه درلودي، لاس تراوړنه ځنی وخت دي سي چې هغه منګه ګورو، ځنی وخت دي سي چې هغه منګه هیڅ کو
د بچا خان د بچا خان د مبارزې لاس تراوړنه په دغه وس اثر کې چې محسوسي څه شي وي
او د بچا خان د مبارزه لاستراوړی غټی لاستراوړنی د دې چې کوست په کومو ځایونو کې چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزه و د پښتنو په کومو سیمو کې او کومو کې چې نه و، په کومو سیمو کې چې و الته د خلکو ولسی او سیاسي او ټولنیز په هاوی او دای لوړ دی، دای یو خبره دویمه خبره دا ده چې دا اوس وس طرف ته ځنې خلک دي چې د لوی افغانستان خبره کوي یا د پښتونخوا خبره کوي، دا د بچا خان د مبارزې نتیجه ده چې هغه خلک دا خبره کوي. که چیرته دغه مبارزه نه وي نن بچا دغه خبره دغه غږ به نه پورته کوله. کوس طرف ته مثلا دغه د سیاسي حقوقو لپاره د دې سره سره چې د حکومت په چوکاټ کې مبارزه کوي، د حکومت د چوکاټ نه بهر هم دا مبارزه کوي. غټه لاستراوړنې دا د کوس طرف ته خزي پښتونخوا خزي او بر طرف ته که تاسو مقایسه کوي د مقایسه وړ نه دي. الته په سیاسي ټولنیز اقتصادي ډګرونو کې خزي ډېره رامسته شوې دي او عملاً د په پارلمان کې د عملاً سیاسي مبارزه کوي. متاسفانه بر طرف ته دغه مسایل نشته یا د پښتنو په نور سیمو کې دا نشته دي. نو د غټه بل لاستراوړنې چې دا هغه دا چې د پښتنو په ادبیاتو کې د بچا خان خدای خدمتګاري یو انقلاب رامنځته کوي. انقلاب په دې معنی چې د بچا خان د مبارزې نه مخکې کله چې د پښتنو ادبیات تاسو وګورئ یا د پښتنو په ادبیاتو کې په عشق او عاشقۍ په دې مسایلو باندې بحث کړي، کله چې بچا خان مبارزه رامنځته شو دلته په شعور باندې خبره کیږي، دلته په حق باندې خبره کیږي، دلته په دې خبره کیږي چې په خلکو کې یو بیداری را منځته کیږي،
یو سیاسي شعور خلکو ته ورکړي،
یو اخیرانه لاسپراوړنه دا ده چې د باچا خان مبارزې نه وړاندې کتاسو کوس طرف ته بلدې وي. یو کلی د بل کلی سره د پښتنو هیڅ اړې کې نه لرلې. باچا خان چې کله مبارزه پیل کړله دغه مبارزې په فایل کې د پښتنو دغه کلی پښتونخوا کې د یو بل سره وتړل شو او دې مبارزې پښتنو ته د یو قومي تشخص ورکړه، دوی ته په قومي پیژنګلوي ورکړه او د په قومي پیژنګلوي نه علاوه یو سیاسي پیژنګلوي ورکړه او دوی د پښتونخوا نه راوښتل او دوی د هند په سطح باندې مطرح کړه. نو دغه سیاسي پیژنګلوي زما په خیال سره د پښتنو لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده. لاسته راوړنه نور هم ډیره دي خو زه فکر کوم دغه غټه لاسته راوړنه
مننه کور ودا.
بله جناب عادل صاحب، تاوري کې دیدم چې بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعداد هم مثلا در افغانستان فعلا به نام مقاومت ادعاهای دارن و میگن که باید طالبان به او توجه کنه. به نظر شما برای زی که در آینده در افغانستان امی شکل جنگ و دعوا و کشمکش هایی که موجود است و سالها
یعنی دغه مدنی حرکتونه په جنگ او شدت باندې وانهوری باید
شي، بله چطور میشه که اینا به شکل تغییر شکل بدن که از یک سو اهدافی را که برای البته عدالت و همچنان مساوات موجود است او به دست بیاید و از سوی دیگه افغانستان از این متضرر نشه و از سوی هر کس بتانه که رضایت کافی از کسب کنه. به نظر شما در افغانستان چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
بله یعنی دغه حرکتونه مدنی حرکتونه باید متشدد نه او بله
بله
بفرمایید. ببینین ارکی اساسی به این است که از حدود 40 سال یا بیشتر از 40 سال به این طرف این حرکت های خشونت آمیز نامشه اگر بگذاریم که با سلاح و کشتار ادامه داره الا امروز، این ناشی از حمایت بعضی از کشورهای خارجی بوده که سلاح و مهمات دادن تا این جنگ ها به اصطلاح ادامه پیدا بکنه و اونا به هدفشون برسن. امروز اگر جامعه جهانی خواستار از این باشه که اینمی شورش های مسلحانه را پایان ببخشن، در قدم اول تحت هر شرایطی که هست باید هر گروهی که باشه اینها را باید حمایت مسلحانه نکنن تا اینها دست به شورش های مسلحانه نزنن، با قتل و کشتار مردم نزنن و جلو از این گرفته شود. از طرف دیگه مردم باید شعور و آگاهی سیاسیشان بلند بره، زمینه های درس و آگاهی دهی بیشتر شود تا خود بتانن سرنوشت خودشان تعیین بکنن و خوب از بد تفکیک بکنن. اگر این زمینه ها مساعد نشه، راه های مسالمت آمیز بر روی مردم بسته شود و جلو از اینا گرفته شود، مثل که همین لحظه متاسفانه خشونت به مو اوجش است، مردم تظاهرات میکنن برای عدالت خواهی خود، برای آزادی خود، برای دموکراسی، ولی در برابرش ما میبینیم که طالبان از خشونت کار میگیرن، اینا رو زندانی میکنن، تهدید به مرگ میکنن و ده ها حوادث دیگه رو ایجاد میکنن. چی قشر زن است، چی قشر مرد جامعه است. در این شب و روز دو روز قبل دیدیم که خانم را از مزار بردن، چند روز قبل زندانی کردن، ولی دو روز قبل جسدش رو بیرون انداختن که یکی از جمله خانم های بود که او هم به اصطلاح شعار عدالت و آزادی را بلند کرده بود. اما تو در کابل ما شاهد هستیم که چند خانم زندانی کردن و تعداد دیگه را هم تهدید به مرگ کردن. اگر چنین خشونت ها را طالبان در برابر مردم ادامه بدن و دست به کشت و کشتار و این تهدیدهای مسلحانه بزنن، در اون صورت مردم مجبور میشن که با اشکال مختلف از هر طریقی که میشه اینا هم در حقیقت سلاح به دست بیارن و با سلاح جواب از اینا را بدن. اگر طالبان میخواین که ثابت بسازن برای مردم افغانستان که ما یک رژیم خشونت آمیز نیستیم و نمیخواییم خشونت در اینجا نهادی نبسازیم، در اون صورت اونا هم لازم بتن برای مردم که خواسته های خود از رای مسالمت آمیز مطرح بکنن بله. و اگر خواسته هایشان معقول باشه واضح است که طالبا باید به او تمکین بکنن و اونا رو بپذیرن.
دیره مننه عادل صاحب ساسده کور ودانی بحث برای طول کو ده خبرونه ورسته شیبی دی. ارچوال صاحب بالاخره د دنیا د نړۍ د غوسنۍ وضعیت په کتو چې هر طرف ته اوریدونکي او نړیوال د سیمې د افغانستان په سطح دغه د دنیا او ځان پوهیږي چې یو څه هغه څه چې باید د عدم تشدد د مبارزینو مبارزې دنیا ته رنګ راوړی وي او هغه افکار چې باید عملي شوی وي هغه څه توقع چې کېده هغه څه نشته دی. د ده خو مدني مبارزینو د مبارزې پیغام خصوصا چې اوس بحث په پاچا خان دی څه پیغام رسی یا څه پیغام لرلی شي نړۍ دپاره؟
مننه.
خو البته اوسنۍ شرایطو کې تر ټولو ډېر ضرورت ورته لیدل کېږي. تاسو څه وایئ ارچوال؟
مننه بالکل. داسې ده چې د عدم تشدد مبارزې په شلمه پېړۍ کې زیاتې شوې. د شلمې پېړۍ د نمایي نه دې خوا که تاسو وګورئ دغه مبارزو ډېر زور واخیسته. د شلمې پېړۍ په اخرو کې او بیا د یوویشتمې پېړۍ په اولو کې د عدم تشدد د مبارزې مبارزو په اړه تیوري او علمي بحثونه ډېر شول او اوس پکې دکتورا او ماستري نا دا څېړنې کیږي. د دې خلکو د مبارزو هغه غټ هدف دا دی چې درې څلور خبرې ډېرې مهمې دي د عدم تشدد مبارزې په اړه. یو خبره دا ده چې عدم تشدد مبارزه پخوا فکر کېده چې دا یوازې په ولسواکه یا دیموکراتیکو ټولنو کې کیږي. دوی وایي چې دا په هره ټولنه کې کیږي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې د عدم تشدد مبارزو تلپاتې لاسته راوړنې او مثبت پایلې چې دي دا د جنګونو په نسبت باندې ډېر زیاتې دي. او څلورمه خبره دا ده موږ او تاسې عام طور فکر کوو چې درېمه خبره عدم تشدد خلک فکر کوي چې دا مبارزه ناکامه ده. وروستۍ څېړنې چې شوي دي او دا د عدم تشدد د مبارزینو پیغام هم دی هغه دا دی چې تاسو عدم تشدد مبارزې څېړنې دا ښیي چې عدم تشدد مبارزه په نړۍ کې شپږ فیصده دا کامیابیږي او د وسلواله مبارزه په نړۍ کې شپږ فیصده د بریا چانس لري او د عدم تشدد مبارزه په نړۍ کې 25 سلنه د بریا چانس لري. نو زه فکر کوم دغه درې غټ پیغامونه دي. معنی دا ده چې عدم تشدد مبارزه په هر ټولنه کې کیږي په وړاندې که هر څومره تاوتریخوالی دا د مبارزې په پایله باندې تاثیر نه کوي. عدم تشدد مبارزه چې دا یو ایدیالوجي نه ده. دا صحیح ده د ځینې خلکو لپاره ایدیالوجي ده خو دا یو وسیله ده لکه څنګه چې قلم یو وسیله ده موټر یو وسیله ده عدم تشدد مبارزه هم یو وسیله ده او په هر ټولنه کې په استفاده کیږي او د دې تلپاتې پایلې
د جګړې په پرتله داسې. بله عادل صاحب، تاسو وایئ چې د دنیا د وضعیت په کتو څومره ضرور دی چې باید د عدم تشدد مبارزه پلی شي او نړۍ دې برخې ته توجه وکړي؟ بله عادل صاحب، زما غواړئ؟
بله ما شنیدم سوالتونه. ببینین طبعا در این حالات اگر این حرکت های عدم تشدد در جهان صدایش بلند است و مردم در کشورهای مختلف یا بخصوص کشورهای جهان سوم این شعار را بلند می کنند، ما امروز شاهد هستیم که کشورهای پیشرفته جهان بخصوص مردمش، اگر دولت هایش زیاد علاقه به این مسئله ندارن، ولی مردمش هم نوا و هم صدا با این حرکت ها هستند و ما آرزو داریم که یا به شکل مستقلانه یا از طریق سازمان های بین المللی مثل حقوق بشر و همسال از اینا پشتیبان آمتام از این نوع حرکت ها و جنبش ها در جهان باید اینا قرار بگیرن، حتی حمایت های معنوی و مالی اینا را بکنن تا اینا بتانن با یک دلگرمی همه جانبه که گویا پشتوانه بین‌المللی با خود دارن اینا بتانن به این حرکت های مدنی و این فعالیت های خود در جهان اقدام بکنن، پیش برن و کشورهای خود از حالت بدی که امروز قرار دارن یا در دست دیکتاتورها هستن یا در دست رژیم های خودکامه مثل طالبا هستن نجات پیدا بکنن.
دیره مننه. فقط یو څلویښت ثانیې وخت لرو ارچوال صاحب، تاسو څه وایئ چې څونه اړتیا لیدل کیږي، ضرورت شته دی چې عدم تشدد مبارزې ته مخاوشی او پیروان ډیر شي د تبه توجوش
فقط نیمه دقه وخت لرو
په ټوله دنیا کې ادم تشدد مبارزو ته ضرورت ډیر دی ځکه د دې پایلم خدا او بل منګو تاسو ولیدل چې جنگ او تاوتری خواله پرته لدی چې تبعی را مين تکلیف بل نتیجه نه لري د جنگ تبعی د جنگ او د جګړو تبعی او هغه منفی فایل چې دی هغه وګدمهاله دی
او
تشکر شنوندگان عزیز ای بود برنامه امشب ما در مورد کارکردهای نیمبیش‌های عدم تشدد که به مناسبت کارکردهای باچاخان تقدیم شما شد. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب و روزتان خوش.
در قدر من و ملمانو ندزلو لکومی من ننکو. کور بدن.